السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د چنګاخ یا سرطان څور لسمه او د جولای څلورمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. استرالیا خپل یو تجربه کار ډیپلوماټ امیندا مک ګریګور د افغانستان لپاره د ځنګړي استاد په توګه وټاکله. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینسی ونګ پرون په یو بیان کې دغه خبر ورکړ. مک ګریګور به د افغانستان لپاره د استرالیا د پخوانی استاد ګلن میلز په ځای دادند مختوړي. د استرالیا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی چې اغلی مک ګریګور به له قطر کار کوي او له هغه هیوادو سره به په تماس کې وي چې پر طالبانو فشار راولي چې بشري حقونه رعایت کړي. مک ګریګور په خوا د استرالیا د کاناډا او لبنان په سفارتونو کې د ډیپلوماټ په توګه کار کړی او د استرالیا د حکومت د صدر اعظم او کابینې جک پوري سلاکار پاتې شوی ده. دا د استرالیا د دفاع په وزارت کې هم د کار تجربه لري. د طالبانو عدلی وزارت د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د امان الله خان ښارګوټی په غیر قانوني ډول پر دولتي ځمکه جوړ شوی دی. دا ښارګوټی په 1550 جریبه ځمکه د جمهوري نظام په وخت د پغمان په قرابل کلي کې ودان شوی دی. د طالبانو د ځمکو قضیو ته د رسیدنې ځانګړې محکمې د دې ښارګوټي د ځمکې د مصادرې حکم وکړ، خو تر اوسه دا خبره نه ده واضح شوې چې په دې ښارګوټي کې چې کوم خلکو په خپلو پیسو ځمکه اخیستې ده او کورونه ودان کړي دي له هغوی سره به څه کیږي. د طالبانو حکومت د افغانستان په څلورو زونونو کې د ځمکو د غصب د مخنیوي ځانګړې محکمې لري. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت سرپرست د ازبکستان د صدر اعظم له مرستیال سره تر لیدو وروسته د دواړو هیوادو د ګډې تجارتي خونې پر جوړېدو سلا وکړه. د بختر اجانس راپور له مخې نورالدین عزیزی د ازبکستان د صدر اعظم له مرستیال جمشید خواجه یوف سره د تجارتي ترانزیتي د افغانستان د ریل پټلۍ او د ازبکستان سره او د ازبکستان له سرخان سیمې تر پل خمری پورې د برېښنا د لیک په تړاو خبرې وکړې. عزیزی او ورسره پلاوی د سې شمې په ورځ تاشکند ته تللی و. له نږدې درې کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی، د ازبکستان له اوسنیو چارواکو سره یې اړیکې ښې دي، خو د ازبکستان په ګډون هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د یوې چاودنې په ترڅ کې د پاکستان د سنا د پخواني غړي هدایت الله خان په ګډون څلور تنه وژل شوي دي. د پاکستاني پولیسو په وینا دا چاودنه پرون هغه وخت وشوه چې هدایت الله خان د باجوړ د مډول سیمې ته په موټر کې روان وو. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او د تحریک طالبان پاکستان ډلې ویلي دي چې په دې چاودنه کې لاس نه لري. هدایت الله خان د خیبر پښتونخوا د پخواني گورنر شوکت الله خان ورور له 2012 کال تر 2024 پورې د پاکستان د سنا غړی وو. او د اروپا د فوټبال د اتلولیو په ترڅ کې ټاکل شوی ده چې سبا تر نیمه پایلو به مخکې اسپانیا له جرمنی او پرتګال له فرانسې سره مخامخ شي. د اروپا د فوټبال اتلولۍ لوبې د جون په 14مه په جرمنی کې د 24 ملي لوبډلو ترمنځ پیل شوي چې دوهم پړاو د 14 لوبډلو ترمنځ د سې شنبې په ورځ بشپړ شي. اوس اته لوبډلې سیالۍ ته سره پاتې دي. د دې لوبو پای لوبه به د جولای په 14مه ترسره شي. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدل شي. د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې نن د افغانستان اړوند مسالې تیړل کیږي. نړیوال په افغانستان کې د بشری حقوقو او د خزو د حقوقو د نه تضمین په اړه اندېښنه لري. طالبان بیا د مسلې کورنۍ بول.
بیا هم تاکید کوم چې دا د کوم موضوع د خزو موضوع چې نه ځانځي موږ څنګه په افغانستان کې لرو، دا زموږ کورنۍ موضوع، زموږ کورنۍ اړتیا ده. موږ دایز کوم ځای په افغانستان ستون زده نه دی نړۍ.
شمال ختیځ ولایتونو کې د کانګو په ډیر شوی کندوز کې یو ناروغ لرون کوي وای.
زما خور مریضه ده، دلته بستر ده، اوس ډاکټران ډیر ښه تداوی ښه خدمت کوي، ښه دوا کوي، ښه بس جدید بس ولاړ دی و مریض ته ولاړ دی بس تکلیفونه ټول ګوري.
او په ایران کې سبا دویم پړاو ټاکنه کیږي. مذهبي مشر وایي لومړی پړاو کې د خلکو ګډون د تامه خلاف کم وو.
البته در مرحله اول انتخابات
د انتخاباتو په لومړی مرحله کې چې څنګه څوک تمه کوي خلکو هغه سي برخوانه خسته.
نور راپورونه هم شته. هیله ده دغه خبری مجله تر پای از موږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. 15 بجې او 15 دقیقې دی راځو د خبرونې د سر راپورته. د شانګهای د همکاري سازمان په سرمشريزه کې نن تر ډیره هغه مسایل سیړل کیږي چې د دې سازمان د غړو هیوادونو په وینا له افغانستان سره مستقیم ارتباط لري. دا سرمشريزه پروند په قزاقستان کې د چین ولسمشر شي جین پینګ او د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرانسته. نن دوهمه او روسي ورځ ده. دا چې د افغانستان په اړه کومې مسلې پکې د پام او بحث ور دي تفصیل به له احمد شي براوور.
د شانګهای د همکاري سازمان په سرمشريزه کې د سیمې امنیت او ثبات د اجنډا په سر کې ده. همدارس په دې غونډه کې چې د قزاقستان په پلازمینه استانا کې نن دوهمه ده، له مخدر موادو سره د مبارزې پر مسله خبري وشي. د شانګهای د سازمان اکثر غړي هیوادونه په افغانستان کې د داعش، القاعده او بیا شمیر نورو تروریستي ډلو فعالیتونو ته اندېښمن دي او ځینې غړي هیوادونه یې تور پورې کوي چې له افغانستانه دوی ته تریاک او هیروین قاچاق شي. د شانګهای د سرمشریزه نشتې دوی اونې وروسته تر دې جوړه شوې چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو د سیاسي استازولۍ د دفتر مشه روزا او تنبایو په خپل راپور کې وویل چې له افغانستانه خبره شوې تروریزم افراطیت هیوادونه اندېښمن کړي دي چې په دې برخه کې او له مخدر موادو سره د مبارزې په برخه کې پراخو همکاریو ته اړتیا شته. د شانګهای سازمان اکثر غړي هیوادونه د داعش خراسان څنګه تروریستي فعالیتونو ته اندېښمن دي. د ډلې نشتې درې میاشتې مخکې ماسکو ته چیرمه پر یو حال د بریټ پر مهال 1340 کسان ووشل او د دې سازمان په بل غړي هیواد ایران کې د جنوري په دریمه د 14 په ترڅ کې تر 100 ډېرو کسانو ژوند واخیست. د شانګهای د همکاري سازمان د 2000 لومړي کال په جون میاشت کې د چین په شانګهای کې تاسیس شو. په پیل کې چین، قزاقستان، قرغیزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان غړي وو. اوس دا سازمان نه غړي لري چې هند، ایران او پاکستان هم غړي توپ ترلاسه کړی دی او د دوی ترڅنګ افغانستان، بلاروس او منګولیا څارونکي غړي دي. د شانګهای سازمان د دوه غړو ترڅنګ د قطر او سعودي عربستان او ترکیه په ګډون 14 شریکان لري. د شانګهای د مشرانو په نننې غونډه کې به د قزاقي سرچینو په وینا دا مسله وڅېړل شي چې څنګه د راتلونکو دریو کلونو په مخه په سیمه کې د ترهګرۍ، افراطیت او بیلتون پالنې سره مبارزه کېدای شي او تر 2019 کال پورې څنګه د مخدر موادو پر ضد ستراتیژي جوړېدای شي.
و موریدل چې د شانګهای د سازمان په سرمشريزه کې نن په دوهمه او وروستۍ ورځ د افغانستان مسأله څېړل کیږي. د شانګهای د سازمان غونډه په استانا کې پرون د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین د ولسمشر شي جین پینګ لخوا پرانستل شو. د سیمې او نړۍ د هیوادونو اندېښنه د افغانستان امنیتي وضعیت ده او دوی وایي چې په افغانستان کې د داعش په څیر نړیواله ترهګرۍ ډلې شته. هغه اندېښنې چې په خاطر د طالبانو حکومت رد کړي. نړیوال او د سیمې هیوادونه دغه راز د طالبانو غواړي چې د خزو د حقونو مسأله جدي ونیسي او د خزو د تعلیم او کار حقونه ورکړي، خو طالبان بیا دغه حقونه کورنۍ موضوع بولي او لنړیواله غواړي چې پر دوی د پدې مسأله کې فشار نه راوړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت ویاند او د دوی په درې مناسته کې د دوی د پلاوی مشر زبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ د جولای په درېمه په کابل کې په یو خبري ناسته کې وویل د طالبانو حکومت د انجونو د زده کړو او د خزو ستونزې د نړیوالو په غوښتنه نه حلوي. مجاهد د زده کړو مسله او د خزو ستونزې کورنۍ موضوع وبلله او وی ویل افغانان باید دا درک کړي چې دوی د نړیوالو په خبره عمل نه کوي. نوموړي د خبريالانو د هغې پوښتنې په ځواب کې چې د ملګرو ملتونو سازمان مرستیالې روزمری ډیکارلو ویلي د انجونو زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ موضوع نه ده، زیاته کړه
موضوع
مجاهد وویل دوی خپل د کورنۍ ننګونو د حل پلاټه کې دي. د ملګرو ملتونو سازمان مرستیالې او د دوهې درې میناستې مشرې روزماری ډیکارلو د سیشن به پورز افغان خزو د مدني ټولنې له استادو سره تر ناستې وروسته په یو خبري غونډه کې وویل چې نړیوالو کنوانسیونونو کې د افغانستان تړونونو ته په کتو د زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله نه ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو د ګڼو نورو بندیزونو او محدودیتونو تر څنګ له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه انجونې له زده کړو راګرځولې دي. له زده کړو محرومې ځینې انجونې ادا کوي چې د طالبانو حکومت د ښځو او انجونو له اساسي حقونو د دوی د حکومت په رسمیت پیژندنې لپاره نړیوالو ته پلمه او وسیله ګرځولې. له دې ډلې دوه انجونو چې نه یې غوښتل په راپور کې نمونه خپاره سي ازادي راډیو ته وویل
اوسنۍ حکومت هغه کسان دي چې دوی په خپله د ستونزو رامنځته کړې نو ځکه یې د حل لارې په لټه کې نه دي. که چېرې دوی غوښتل چې نجونې درسونه ووایي نو دوی به د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې نه تړلې او د هغوی د درس ویلو په وړاندې به یې موانع نه رامنځته کول.
طالبان موجود تحصیل دخترا را کوچګیری گرفتن.
طالبان د نجونو له زده کړو له موضوع ناوړه ګټه پورته کوي او په یو ډول له نجونو استفاده کوي چې تل د نجونو د زده کړو موضوع د مذاکرې پر میز د دې لپاره وي چې یا موږ په رسمیت وپیژنئ یا هم په بشپړ ډول افغانستان کې زده کړې بندوو.
د طالبانو د حکومت ویان چې د چهارشنبې په ورځ د دوهې درې میناستې په اړه معلومات ورکول دا غونډه یې له لاسته راوړنو ډکه وبلله او زیاته کړه چې د دې ناستې په څنډه کې د څلیرویس هیوادونو له استازو سره جلا ناستې کړي دي. مجاهد وویل چې د امریکا له استازو سره یې په افغانستان کې د دوو امریکایي بندیانو او افغانستان د بندیانو چې په خبره یې په امریکا او ګوانتانامو زندان کې بندیان دي بحثونه کړي دي. هغه وویل چې امریکا باید د خپلو دوو وګړو د ده په خبره په امریکا او ګوانتانامو کې د افغانستان د بندیانو د خوشي کولو لپاره د دوی شرطونه ومني. مجاهد په افغانستان کې د دغو امریکایي بندیانو په اړه نور معلومات ورنکړل او وی نه ویل چې د ګوانتانامو په زندان کې د افغان بندیانو شمیر څومره دی. د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي توماس ویست په ګډون امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت ویان ادعا وکړه چې د دوهې په درېمه ناسته کې د هیوادونو ګډونوالو استازو له دوی سره د افغانستان د خصوصي سکتور او د نشه یي توکو له درکه د خلکو د ستونزو د حل په برخه کې ژمنې کړې دي. د دوهې درېمه ناسته د جون په دیرسمه پیل او د جولای په لومړۍ نیټه پای ته ورسېده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. ازادي رادیو د محل په ټول افغانستان کې د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په لاندو څپو او د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ 1290 څپو خبرونه لري. په افغانستان کې یو شمیر خزینه خوونکي وایي چې د طالبانو حکومت له یو اړخه د دوی ماشونه سم نیمایي کم کړي او له بل لوري د دغو کم ماشونو په ورکړه کې هم ځنډ رامنځته کیږي. دغه خوونکي د طالبانو له حکومت او نړیوالو مؤسسو غواړي چې د تنخواه په ورکړه کې بیړه وکړي او په خپل وخت ورکړي او دغه راز دوی غواړي چې بیرته یې ماشونه هم ورته لوړ شي. دا چې دغه خوونکي نورې څه څرګندونې لري تفصیل به په دې راپور کې لا په دې سپوږمۍ نه واورو.
د پلازمینې کابل د یو شمیر ښوونځیو ښوونکي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دوی معاشونه ځنډولي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سره لدې چې د دوی معاشونه 15000 افغانۍ ته راټیټ کړي د دوی میاشتنی معاشونه یې ځنډولي هم دي. د کابل دی و دولتي خوندزي یو سرمالمه چې د موضوع د حساسیت لامل یې نو غختل نوم یې پر راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل
ماشونه 5000 شوه، 5000 اوس ماشونه 15000 افغانۍ سوي او د میاسکي هغه هم را نکړي. وای دا سات میاسکي ټولي راکوي. وای ماشونه مو ځندیدلې دي ټوله اندېخمنيو. خوندزي ته خون کې لډيري لري ځایونو راځي، زینه کونټی دی او د نورو ټول لګښتونه ورلغاړي دي.
د کابل خار دیو بل خونځي یوې خون کې چې نه غختل نوم یې پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته دی ورته ستونزې یادونه وکړه.
پا
څرنګه چې ټول خبر چې د دولتي هون کوم ماشونه کته راغلي دي، نو 5000 ماش سره څوک نش کولای د ژوند روزمره اړتیاوې پوره کړي، نو حداقل هغه ماشونه که په وخت هم ورکړي بیا هم لږ یعنی مشکلات شاید پرې حل شي، نو هغه ماشونه هم زموږ ځنډول شوي دي او که دې ستونزې ته پاملرنه وشي ډېر.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی ماشونه پر وخت ورکړي. په همدې حال کې ځینو سیمه ییزو رسنیو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ته اړوند یو لیک خپور کړی چې له مخې یې د دغه وزارت د ښځینه کارکوونکو ماشونه ځنډېدلي دي. په دغه لیک کې چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تر اوسه نه رد او نه منلی لیکل شوي چې د طالبانو د مشر د فرمان له مخې چې د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو ماشونه یې 15000 افغانۍ ټاکلی، ورسره د دې وزارت د ښځینه کارکوونکو د ماشونو د ورکړې د سیستم جوړول یو څه وخت ته اړتیا لري. په دغه لیک کې راغلي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا د بودیجې د کمیټې د وړاندیز پر بنسټ د دغه وزارت د ښځینه کارکوونکو ماشونه ځنډولي. د دې ستونزې او د دې لیک د جزئیاتو په اړه مو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. د اندېښنې وروسته له هغې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یو فرمان په صادرولو سره د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو معاش چې په تېر حکومت کې کار کاوه 15000 افغانۍ وټاکه راپورته شوې. دغه فرمان نړیوالې نیوکې هم له ځان سره درلودې او سربیره د کابل د یو شمېر روغتونونو په ګډون د دولتي ادارو د ځینو ښځینه کارکوونکو له اعتراضونو او اعتصابونو سره هم مخ شو. د طالبانو حکومت چې ادعا کوي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او انجونو ټول حقونه خوندي کړي، خو په افغانستان کې یې د ښځو او انجونو پر تعلیم، تحصیل، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو، سیاسي او کلتوري فعالیتونو سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په ایران کې سبا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو ټاکنې ترسره کیږي. د راپورونو له مخې په لومړۍ مرحله کې تر 30% لږو رایې ورکوونکو خپل رایې وکارولې. د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای اوس ویلي دي چې په ټاکنو کې د لږو خلکو ګډون له نظام سره د دوی د مخالفت په معنا نه دی. احمد شیبر او د موضوع تفصیل.
د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې مخکښ کاندیدان مسعود پزشکیان او سعید جلیلی دي. لومړی پړاو ټاکنې چې تیره جمعه وشوې هیڅ کاندید پکې ونه توانید چې تر 50% ډېر رایې خپلې کړي. د همدې له امله انتخابات دوهم دور ته وځنډېدل. په لومړی پړاو کې لږ خلکو رایې ورکړي. هغه کسان چې د رایې ورکولو حق درلود څه باندې 60% کې انتخاباتي حوزو ته ورنغلل چې رایې ورکړي. د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای د چهارشنبه پر اوسویل په انتخاباتو کې د خلکو لږ ګډون ته مخالفت په معنا نه دی.
البته در مرحله اول انتخابات
د یوهی د انتخاباتو په لومړی مرحله کې چې څنګه څوک تمه کوي خلکو هغه سي برخوانه خسته. ګډون تر هغه کم وو چې تمه یې مشکوله او داسې اټکل کېده. که څوک داسې وانګيري چې دغه کسان چې رایې نه دي ورکړي دا د دې لپاره دي چې له نظام سره مخالفت کاوه دا به د دوی سخته تیروتنه وي. خامنه‌ای په ایران کې وروستۍ پریکړه کوي او بشپړ واک ورسره دی. د لهغو وسایلو او هغو مؤسساتو چې واک ورسره دی د انتخاباتو او د ایران د کورنی او بهرنی سیاست لوری تعیینوي. د ایران د جمهوری ریاست انتخابات تقریبا یو کال تر ټاکلې مودې مخکې تر سره کیږي او دا ځکه چې د دغه هیواد مخکنی ولسمشر ابراهیم رئیسی سش کال د می په میاشت کې د هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې ووژل شو. د راډیو فردا د راپور له مخې د ایران د رژیم له لوري انتخابات له نړیوالو اصولو سره ډیر توپیر لري چې د ولسمشر د ډیرو کاندیدانو نمونه د رژیم له لوري تر انتخاباتو مخکې له لسته لري کیږي. دا ساجر راډیو د فردا څنګه د راپور له مخې د سید جلیلی او مسعود پزشکان تر دوهم مناظره ورسته هم د خبري کیږي چې انتخابات په خلک تحریم کړي او هم په انتخاباتو کې د ګډون خبري کیږي.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو د غرض به ووري چې په کونړ کې د 25 کلونو یو زړه دښمنی په دوستۍ بدله شوی خو اوس ورزودې ته چې په افغانستان کې د کانګو ناروغي د خپرېدو د زیاتېدا په اړه د روغتیا نړیوال سازمان تر اندېښنو وروسته د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د دې ناروغۍ د زیاتېدو خبر ورکوي. کندوز، بغلان، تخار او بدخشان هغه ولایتونه دي چې اوسیدونکي وایي دغه ناروغي په کې خپره شوې ده. که څه هم د طالبانو د عام روغتیا وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په کندوز کې د عام روغتیا د ریاست مسؤلان وایي چې په دغه ولایت کې د کانګو ناروغۍ 15 پیښې ثبت شوي او دوی د ناروغانو درملنې لپاره چمتووالی لري. تفصیل اجمل آریانا اور.
مریض زوریم کوکوی میشه، مریض زوردیم میگه که کانگوستا کانگو میگم. بلیا
د تخار ولایت د مرکز تعلقان خار وسیدونکو سیف الله وو. سیف الله وای د اختر په ورځو کې ترته سرخوګی او شدید تبه پیدا شو او درملنې لپاره د کندوز انتانی 50 بستریز روغتون ته راوړی وو. اوس ډاکټرانو ورته ویلي په کانګو ناروغي اخته دی.
مریض زوریم کوکوی میشه، مریض زوردیم میگه که کانګوستا کانګو میگم.
کاکا می یو ناڅاپی ناروغ شو، به می د کندوز انتانی روغتون ته راوړ، اوس بستر دی. ډاکټران وایي چې پر کانګو ویروس اخته شوی دی. زه پر نورو خلکو غږ کوم چې د ډاکټرانو لارښوونو ته جدي پاملرنه وکړي ترڅو د کانګو پر ناروغي اخته نشي.
د بغلان د خنجان ولسوالۍ د وسیدونکو 40 کلن محمد فیاض بیا 14 کلن زوی پر کانګو ناروغي اخته دی.
مګر ما یک مریض داشتم، بچاکم بود که مشکل کانګو داشت، تشخیص
زوی می پر کانګو ناروغي اخته شوی وو او به می د درملنې لپاره د کندوز انتانی روغتون ته انتقال کړ. اوس دلته پر روغتون کې بستر دی. موږ د روغتي کارکونکو له خدمتونو راضی یو.
50 کلن محمد خان چې د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ وسیدونکو دی، د کور یو ښځینه غړي خورې په کانګو ناروغي اخته شوی چې د هم د درملنې لپاره د کندوز انتانی روغتون ته راوستید.
اوس ما خور مریض ده، وضعیت د مریض دای دی چې مریض بیخي په اخر دغه وڅ ان شاء الله وڅ سات ډیر سم دی. دلته بستر د وښ ډاکټران ډیر ښه تا دایو ښه خدمت کوي، ښه دوا کوي، ښه بس جدید بس ولاړ دی و مریض ته ولاړ دی. بس دا تکلیفونه ټول ګوري سانه په سانه کې دوی دغه دوا تبادله کوي او بس دوا کوي او خدمت ډیر ښه خدمت کوي، ډیر ښه خدمت کوي.
مخکې تر دې د پلازمینې کابل یو شمېر وسیدونکو هم ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د کورنۍ غړي په کانګو ناروغي اخته شوي دي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه چې په ټول افغانستان کې څومره کسان په کانګو ناروغي اخته دي او په کومو ولایتونو کې دا ناروغي خپره ده د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي مخکې رسنیو ته یو لیږلي پیغام کې ویلي وو چې د 2014 میلادي کال له پیل راهیسې په 15 میاشتو کې د دغې ناروغۍ شاوخوا 203 پیښې ثبت شوي چې له امله یې شپږ تنه مړه شوي دي. د ولایتونو سیمه ییزو روغتیایي طالب چارواکو هم د شمیرو په اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورنه کړل، خو د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد الله حکمت وایي چې په دغه ولایت کې 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. نوموړي په یاد ولایت کې د کانګو ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو او د مخنیوي په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د کانګو د مبارزې لپاره الحمدلله موږ کاملا تدابیر لرو. خلکو ته مو عام ولسته آگاهي عامه مو ورکړي. د ریاست محترم زراعت سره په امانګۍ باندې دوا پاشي صورت نیولې ده ټولو خلکو ته، بلا خانه او حیوانات.
روغتیا پالان وایي د کانګو تبه یو وژونکې میکروبي ناروغي ده چې د څارویو د کنې په وسیله انسان ته انتقالیږي. شدید تبه، سردرد، د عضلاتو درد، د غاړې شخوالی، د ملا درد، د معدې درد او نس ناسی د کانګو ناروغۍ له لومړنیو نښو څخه بلل کیږي. دوی ټینګار کوي که دا علایم په چا کې لیدل کیږي باید ژر تر ژره روغتون ته انتقال شي. د کندوز د انتانی 50 بستریز روغتون امیر ډاکټر قیام الدین صافی د کانګو ناروغۍ د زیاتېدو د لاملونو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
تعداد واقعیت د کانګو زیات شوی دی. نظر په مخکې باندې ځکه د یوانه عمل تماس په غوښې ده او هغه حیوانات چې په کانګو باندې مبتلا وي، خصوصا د وخت قربانۍ کې چې لوی اخترو زیاتو واقعیت دی. او د عمل چې ده کنه یا شنه چې موږ تاسو ورته د دې له چل نه حیوان مریض او حیوان مریض انسان ته انتقال کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د کریمیا کانګو وینې بهونکې تبې ناروغۍ په زیاتېدو ده. د دغه بنسټ د افغانستان څنګه د خبرګولي په شپږویشتمه له لوی اختر مخکې په یو اطلاعیه کې له خلکو غوښتي وو چې د کانګو تبې د وقایې لپاره لازم احتیاطي تدابیر په پام کې وساتي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دال او کګلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو زور می دال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو دغه سهارنی خبری مجله هم ورورو پایت پر رسیدو ده. تاسو ازادي راډیو د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په منځنۍ چپو او د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په 1290 منځنۍ چپو اوریدل شي. د ورځې لخوا البته په لانډو چپو اوریدل شي. اوریدونکو اوس هم د خبرونې وروستی راپور را اخلو. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ 25 کلنه دښمنۍ په دوستۍ بدله شوې ده. په دې دښمنۍ کې دوه تنه وژل شوي وو او تر وروستیو پورې دواړه کورنۍ د یو بل په وژلو پسې ټوپک په لاس ګرځېدل. په دې اړه پام وکړئ د روحلا انوري راپور ته او تر دغه راپور وروسته ستاسو هغه پیغامونه هم مه هیروئ چې د ازادۍ راډیو واتساپ شمیرې ته مو را لېږلي دي. زه د سهار په شپږو بجو بیرته سټوډیو ته راستنېږم.
دغه دښمنۍ د کونړ وټپور ولسوالۍ په کرمول کې د رحمت خان او سخی جان د کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر راپورته شوې وه. په یاد 25 کلنه دښمنۍ کې له دواړو خواوو دوه کسان وژل شوي وو او لا هم د یو بل د وژلو پسې ټوپک په لاس ګرځېدل. اوس چې د دوی ترمنځ روغه جوړه شوې دواړه لوري پرې خوښي دي. رحمت خان او سخی جان ازادي راډیو ته وویل
اولنۍ شی په جون کې دغه دښمنۍ ده چې هغه د جون خون ختموي. نو زما ټول ورونه ته د ارزو ده چې د دې دښمنۍ د کړونه انکاري شي.
زما ټول ورونه ته دا دغه ده چې د دښمنۍ او د دې نه هیڅ نه سازيږي. خپل یواله او خپل ورولي او دا وکي.
په کونړ کې د سرپرست حکومت د استیناف محکمې مشر مولوی عزیز الرحمن یسر وایي په تیرو نږدې دریو کالو کې په لسګونو وړې او غټې دښمنۍ پای ته رسولې او هڅه کوي چې پاتې بدبینۍ او دښمنۍ هم په دوستۍ بدلې کړي.
په کونړ ولایت کې په لسګونو لوی او غټې د مړو جوړې ستونزې دښمنۍ فتنې د الله رب العالمین حل او فصل کړي دي.
د جرګې لخوا د روغې جوړې په پریکړلیک کې ویل شوی و چې هر اړخ د جرګې له فیصلې سرغړونه وکړي هغه به مجرم ګڼل کیږي. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې په داسې حال کې د دوو کورنیو ترمنځ 25 کلنه دښمنۍ په وروري بدلیږي چې لا هم په یاد ولایت او نورستان کې د ځمکې ځنګل څړځینو اوبو او نورو خبرو باندې د کورنیو کلیو قومونو او درو ترمنځ دښمنۍ شتون لري.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. ازادي راجو کارکونکو او ریدونکو ته سلامونه. اصل سلام ما دا پیغام ورسوي تر دا غلوړ پړو چارواکو پوري چې دا غتاریا کوروره دا وسته سر پسخند یوې پمزوکه کې باندې مارکیټونه او کچاکبري او کارخانه ټول اله جوړور د نړیوالو پسترګو کې خاوري وراچی الچې پلان وکړي چې خرڅ پروشه باندې بیرته الهکړه لپاره بازار کې ورور خرڅي جوړانی وکیږي. کارخانه دې روینج پودر دې تشه جوړور دا ګرد کار کیږي. دا ولیدان په نړۍ پسخند وي ورور دا ورسره صفاکي و.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الحمدلله اوس هلمند ډیر پرمختګ کړی دی او په ورغلی دی ډیر می خوشحالي ورور هلمند و ډیر سم دی.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایو. زه د هلمند ولایت څخه مرکز هلمند څخه خبره کوم چې دلته خو کارو کسب روزګار هیڅ نشته. کورنۍ کې یو مشری هغه 200 افغانۍ د ورځې پیدا کوي. په 200 افغانۍ باندې خو یو لار نه نیو کیږي. نو دې کورنۍ کې چار څو ماشومان دي، هغه ټول دي، یو پنځوسۍ د ورځې راوړي، بل سلۍ د ورځې راوړي، بل څو راوړي، بس دغه ژوند دی. دا رقم یې دا ژوند روان کړی، دا ژوند دی، دا خوراکه ده، نور یو کارو کسب دلته افغانستان کې نشته. که یو سړی هغه 200 افغانۍ راوړي کورنۍ ته.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.